بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. دا مازیګر څلور بجې دی د ازادي راډیو دا خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چارې امان الله امیر صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په سمانۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي او د افغانستان له امنیت سره به د دې تړون پر مرسته ټینګار وشي. دا هم اوري چې ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې له پروسې سره او له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره چمتووالی څرګندوي. د نړۍ په خبرونو کې بیا اوري چې د ایران ولسمشر وایي دی ګمان نه کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له نړیوالې ټولنې سره اټومي موافقه له منځه یوسي. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. اجرائی رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. بیړنیو پیښو ته د رستګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د کورنیو بې ځایه شویو ستونزو ته د رستګۍ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی او د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرائی رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي تدماچی ماموتو سره په لیدنه کې وکړې. د اجرائی ریاست لخوا په خپله سوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د هند په قربتوب د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د کورنیو بې ځایه شویو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی. وایس برمک نن په دې اړه مشرانو جرګې ته وربدل سوی و او په دې اړه یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. یوازې په شپږو ولایتونو کندوز، فراه، بغلان، هلمند، ننګرهار او روزګان کې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې څه کم 300 میلیونه افغانۍ د دولت له بودیجې منظور شوي او انتقال سوي دي. ښاغلی برمک زیاتوي چې کورنیو بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلې او همدارنګه هغوی ته د ژمي په موسم کې مواد د ولایتونو په ګودامونو کې ځای پر ځای سوي دي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي سوی. د کندوز د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري رسنیو ته وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې یو کس ماین لیږدوه خو هدف ته له رسېدو وړاندې د ماین وچاودېد. ښاغلی اکبري زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي څو معلومه سي چې د پیښې نویت څه وو او د حمله کوونکي هدف څوک و. خو عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې 15 تنه ټپیان سوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي د سیاسي فساد له مهارولو پرته په افغانستان کې اصلاحات ناممکن دي. احمد ضیا مسعود په کابل کې د ښې حکومتولۍ تر عنوان لاندې علمي سیمینار ته د وینا پر مهال په حکومت کې په ملي مشارکت ټینګار وکړ. له اداري فساد سره پخوا کې لسګونه نور عوامل موجود دي چې د افغانستان د پرمختګ مخه ډپ کړي. له نیکه مرغه فرصتونه هم شته چې کولای شو له دې موانع وتیر سو او افغانستان یو نوي پړاو ته یوسو. ښاغلی مسعود زیاتوي سیاسي اختلافونو او اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته کړې. د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
سلامونه. راپورونه وایي د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کېږي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. د سعودي دولتي تلویزیون العربیه راپور ورکړی چې په پلازمېنه ریاض کې یوې محکمې دغه پرېکړه کړې ده. په دې قضیه کې 2 کسان ښکېل دي چې 10 تنه د سعودي عربستان په ځانګړي ډول د شیعه میشتې القطیف سیمې وګړي دي. په محکومو کسانو کې یو ایرانی او یو افغان هم شامل دي. دوی په 2014 کال کې نیول شوي وو او په فبروري کې محاکمه پیل شوه. پر دې ډلې په تورونو کې یو دا و چې دوی غوښتل د ایران د استخباراتو په همکارۍ یوه جاسوسي حلقه جوړه کړي او په دې ډول د سعودي د پوځ په اړه کره معلومات ایران ته ورکړي. سعودي عربستان او ایران په منځني ختیځ کې دوه لوی سیالان دي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی او د لاس انجلس پولیس وایي د یوې بهرنۍ اړیکې له خوا د ګواښ ترلاسه کولو وروسته د لاس انجلس د یونیورسل سیټي د مترو لارې باندې امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دې اړیکې اعتبار تایید کړي، خو وایي دې کار ته بې تفاوته نه پاتېږي. دغه ګواښ پرون د لاس انجلس د سرې کرښې مترو سیستم د استخباراتي معلوماتو برخې د یوه نامعلوم د یو بهرني هیواد څخه چې مشخصات نه دی وړاندې سوي ترلاسه کړی دی. د اف بی آی ادارې مرستیاله دیدر فایک په لاس انجلس کې پرون یوې خبرې غونډې ته وویل چې پر دې مسله تحقیق روان دی.
There is the imminent threat that it was to take place tomorrow.
دا وی یو جدي غوښته چې کیدای شي سبا یعنی د دسمبر په پښپژمه پیښ شي. موږ اوس د دې غوښ پر باورې توپ کار کوو. موږ پرله پسې پر دې تحقیق کار کوو او هغه مو دلته په لاس انجلس کې زموږ د سیمه ایزو همکارانو او لغو نړیوالو همکارانو سره همغږي کړی چې موږ ته لومړني معلومات راکړي دي. کوشش کوونکی ډیر واضح چارواکو ته ویلي چې د یونیورسل سیټي د مترو سټیشن د دوی هدف دی. که څه هم دا ډول ګواښونه د کال د پای د رخصتۍ پر مهال ډیریږي، خو پولیس وایي دغه کس په ښکاره ویلي چې برید به د دسمبر په شپږمه وسي. په دې سیمه کې ډیری رستورانونه، نایټ کلبونه او نور تفریح ځایونه شته چې تر ډیره سیلانیان ورځي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د هغې و د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د نوې ستر اعظم په توګه ګمارلی دی. ولسمشر اولان نن وروسته له هغه د اعلان وکړ چې مانویل والز د صدر اعظم له پوست څخه استعفا ورکړه. والز غواړي په راتلونکي کال کې د فرانسې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. کازینیوف به تر پارلماني انتخاباتو پورې چې په جون میاشت کې ترسره کیږي د فرانسې د حکومت چارې پرمخ وړي. درې پنځوس کلن کازینیوف په 2014 کال کې د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی و او د تیر میلادي کال په لړ کې د هغو تروریستي بریدونو په غبرګون کې عمده رول لوبولی و چې په پاریس که وسوال سباندی دو سو دیشتانه پکش وجل سوا. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته اجازه ورنکړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له منځه یوسي. روحانی نن د تهران په پانتون کې د وینا پر مهال وویل ترامپ غواړي ډیر کارونه وکړي خو هیڅ کار به یې موږ اغېزمن نه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ سوی، د ایران د اټومي فعالیتونو د کمیدو په بدل کې به پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه کمیږي. ترامپ د خپلې انتخاباتي مبارزې پر مهال له دې تړون سره مخالفت ښودلی و او هغه یوازې د ایران ګټه بللی و. د ویلو چې د امریکا ولسمشر په توګه انتخاب سي نو دغه موافقه به لغوه کړي. او د تاجکستان چارواکو په هغه وخت کې د ازادي راډیو هغو شپږو کارکوونکو ته بیرته د فعالیت جواز لیکونه ورکړل چې لس ورځې وړاندې ترې اخیستي وو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د شپږو خبریالانو جواز لیکونه وروسته لاغه ترې اخیستل شوي وو چې د دوی پر ویبپاڼه د ولسمشر امام علي رحمان د لور په اړه راپور خپور شوی وو او دغې ادارې د تاجک حکومت له غوښتنې سره سره دغه راپور له ویبپاڼې لرې نه کړ. په راپور کې راغلي وو چې رخشانه رحمان د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ د مشر په توګه ټاکل شوی. ازادي راډیو ویلي چې دغه پورې د هغه خبر پر اساس جوړ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی و او وروسته بیا د همدې وزارت یوې سرچینې دا خبر ورته منلې وه. ازادي راډیو په رسمي ډول د دې پرېکړې پر وړاندې اعتراض وکړ او دا یې د خبریالانو پر کاري وړتیا یو ښکاره برید بللی دی. د خبرونو پای.
د هم د کابل په ګډون د سینو لویو ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې اسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ناټو سرمنشي وایي د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د اصلاحاتو پروسه تعقیبوي او څاري او له افغانستان او د افغانستان له امنیت سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي.
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو څرک نه لیدل کیږي، ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې طالبان د خبرو لپاره چمتووالی لري. دا هم وایي چې د جمهوری ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی وو لا هم پر ځای دي، خو د دواړو ترمنځ جدي اختلاف نشته.
هیچ دو از طرف خود جنرال صاحب یا از طرف نزدیکانشان در هیچ خبری شما پیدا نمیکنیم که ما تایید کرده باشیم که اختلاف جدی وجود دارد.
د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر رئیس د ولسمشر فوقلاده استازی له فساد سره د مبارزې په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار کوي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې په سعودي کې یو شمېر کسان چې یو افغان هم پکې شامل دی د جاسوسۍ په تور اعدام باندې محکوم شوي دي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې سبا په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو سرمنشي نن خبريالانو ته په څرګندونو کې ویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه خبرې کیږي او د امنیت په اړه به پر شمېرو ټینګار هم کیږي. د دې موضوع د لا جزئیاتو لپاره همداسې به زموږ همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې د دا غونډه له نږدې څاري راسره د تلیفون په لیکه کې دی. شیبر صاحب، تاسو مخکې خبرونه کې ویل چې ینس ستون تلبرګ پریس کانفرنس لري، څرګندونې شوي د افغانستان په اړه څه ویل؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه البته نن په بروکسل کې پیل شوې ده، او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د ناټو په مرکز کې راغونډ شوي دي چې د اجنډا یو مهمه مسله یې افغانستان ده. سربیره پر دې چې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې سبا به د افغانستان په اړه مفصل خبرې وشي، خو د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ نن د بروکسل په وخت تر غرمې یو څه ناسم مخکې له افغانستان سره د ناټو د شمنو د دوام خبره وکړه او ویل:
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security and we will get an update on the government.
دوی وایي موږ د افغانستان د امنیت په برخه کې یو ځل بیا پر خپلې ټینګې ژمنې ټینګار کوو. موږ به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نوي معلومات ترلاسه کړو. دا د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروری دي. نړیواله ټولنه له افغان حکومت څخه د مرستو په بدل کې غواړي چې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي چې په دغو کې اداري فساد سره جدي مبارزه او د بشري حقوقو رعایت په تیره له شتو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې شامل دي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن سېشنبه تر ډیره د اوکراین له اروپایي ټولنې سره د ناټو د اړیکو او د اروپا په جنوب او ختیځ کې د ناټو د پراختیا موضوعات څېړل کیږي. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د ناټو د اټویشت غړو هیوادو ترڅنګ د هغو هیوادو استازي برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې سږ کال د ژمي په درشل کې هم په افغانستان کې یاغیان فعال دي. د داعش حالو څلو هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اندېښنې زیاتې کړې دي، خو د دې سربېره د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ښکاره پیغام ورکړ چې ناټو په افغانستان کې پر خپلو ژمنو ولاړه ده. او ینس ستولتنبرګ د غونډې د پرانیستو پر مهال په خپلو خبرو کې تقریبا ساعت مخکې دا هم وویل چې دا دوه ورځنۍ غونډه به د افغانستان په اړه پر بحث پای ته ورسوي. مراسم
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب. دوستانو، د افغانستان په اړه مو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چې اکثره به په موضوعاتو به سبا خبرې کیږي، خو نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه څرګندونه کړې چې زموږ همکار احمد شیبر چې دا غونډه له بروکسل څاري هغه در سره جزئیات شریک کړل. یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د امنیت په اړه به پر خپلو ژمنو ټینګار وشي او د افغانستان د حکومت لخوا د اصلاحاتو پروسه به وساري چې دا اصلاحات تر څومره حده او څومره اغیزناک ډول عملي کیږي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین د نوامبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو څرک نه لیدل کیږي، ځینې پاکستانی رسنۍ د خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره کوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه بېخبري څرګندوي او وایي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره دا ډول څرګندونې تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه راپورونه چې وایي طالبان خبرو ته تیار دي، خو افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره نه کوم پلان او نه کوم استراتیژي لري، تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري. په داسې حال کې چې عملاً لیدل کیږي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له یوې اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې، ځینې وختونه یو شمېر رسنۍ په تېره بیا پاکستاني رسنۍ په دې اړه داسې راپورونه خپروي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ګران وي. په دې ترڅ کې پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا د سولې خبره راپورته کړې او ویلي دي چې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او د دې قوي نښې لیدل کیږي چې ډېر ژر به د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼې کابل او اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیالې لورا میلر سفر له دې موضوع سره تړلی او همې قطر ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په کابل کې د یوناما د مشر تادامیچی یاماموتو سفر او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره د هغه د ترسره شوو خبرو یادونه کړې ده. نه یوناما او نه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دفتر د دغو کتنو په اړه زیات جزئیات خبره کړې دي. دا پوښتنه مې چې آیا د دغو دو مهمو نړیوالو ماموریتونو مسؤلینو اسلام آباد او قطر ته په سفرونو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو پر امکاناتو تمرکز کړی و، او آیا دغه راپورونه سم دي چې طالبان خبرو ته تیار دي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له مشر اسماعیل قاسم یار څخه وکړه. ښاغلی قاسم یار وایي هر هغه هڅه چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره لاره هواره کړي ستایي او ملاتړ کوي، خو ډېر ځلې هغه راپورونه چې په رسنیو کې د سولې په اړه خپرېږي تبلیغاتي او تکتیکي بڼه لري. ځینې وختونه ضد و نقیض څرګندونې کیږي کله د طالبانو د مشرتابو ویان د جګړې د دوام خبره کوي یا هم ورته د جګړو د تېزېدو او وینې تویېدو مسایل مطرح کوي، او کله هم د سیاسي کمیټې او په قطر کې د دفتر په اړه نرمې خبرې کوي. هیله من یو چې دا جدي وي او تکتیکي نه وي او هغه د ځینو تبلیغاتي مسایلو لپاره نه وي، بلکې دوی واقعا په سولې فکر وکړي او د سولې لاره مخته ونیسي او د سولې په دروازه راننوځي. نوزی د ستونزو لپاره حل لارې او خپلې غوښتنې په مشروع توګه مطرح کړي. ښاغلی قاسم یار د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره په داسې حال کې تبلیغاتي بولي چې اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د سیاسي کارپو فیض محمد زلان له قوله ویلي چې د طالبانو سترو مرکچیانو مولوي شهابالدین دلاور، قاري الدین محمد او سهیل شاهین ورته ویلي چې د طالبانو مشرتابه اوس خبرو ته لومړیتوب ورکړی، خو کابل د خبرو د پیلېدو لپاره نه کوم پلان او نه کوم استراتیژي لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له تطبیق وروسته به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له بېلې شوې ډلې سره چې خبرو ته یې لیوالتیا ښودلې خبرې پیل کړي، خو داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې ګواکې نوموړی په پاکستان کې بندي شوی دی. پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼه وایي د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لورا میلر، په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوید هیل، د میلر پوځي سلاحکار جنرال جود لیونس او افغان سفیر حضرت مرزا خیلوال د سولې مسله وڅېړله. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د قطر د دفتر استازو ورته ویلي چې د طالبانو مشران په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د خبرو اترو لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي او زیاتوي په اکتوبر کې اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي مشرانو تر سفر وروسته ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوې دي. طالبانو تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې له دې وروسته به په افغانستان کې پر ټولو ټولګټو پروژو چې ګټه یې ټول ولس ته رسیږي حملې نه کوي. د طالبانو استازو دغه راز تېره اونۍ قطر ته له کابله یو شمېر خبریالان او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وربللي وو. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد اسدالله وحیدي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو په پلاوي کې وایي د طالبانو د استازو له خبرو برېښېده چې د دوی په دریځ کې یو څه نرمښت راغلی دی.
درباره سول طالبان بسیار واضح گفتن که ما حاضر
د سولې په اړه طالبانو ډیر واضح وویل چې موږ د سولې خبرو ته تیار یو، خو د سولې او د سولې د خبرو اترو په وړاندې اساسي خنډ په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور دی. که امریکایان دې ته حاضر شي چې خبرې وکړي او د یو مهال ویش له مخې له افغانستان ووځي، موږ حاضر یو چې د افغانستان له حکومت او له مختلفو ډلو سره خبرې وکړو. د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر تادامیچی یا ماموتو هم تېره اونۍ قطر ته تللی وو او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي، او احتمالا دا مسله چې یوناما د سولې په خبرو کې څه رول لوبولی شي څېړلې ده.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل چې ځینو پاکستاني رسنیو ویلي طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د سولې علي شورا وایي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهوری ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی وو لا هم پر ځای دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل عبدالرشید دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه لري، خو پر ځینو موضوعاتو انتقاد کوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي هغه څه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري مطرح شوي وو انتقادونه نه، بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلاف ښیي. په دې اړه عبدالله حنانزی رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو په اړه د ګڼو راپورونو له خپرېدو او کابل ته د عبدالرشید دوستم لنه راتګ وروسته، اوس د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر غنی او ښاغلي دوستم ترمنځ هیڅ اختلاف نه و موجود. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه درلودل، بلکې د ده په خبره پر ځینو موضوعاتو یې انتقادونه درلودل چې لا هم پر ځای دي. دای وایي تاسو په هیڅ راپور کې دا نشي موندلی چې جنرال سیف او یا هم هغه ته نږدې کسانو دا تایید کړي وي چې ګواکې اختلافات شته، او دا چې د لرې کېدو سبب یې هم همدا اختلافات وي. هغه ټول انتقادونه وو او لا هم پر ځای دي. هغه غوښتنې چې د درلودې لا هم نه دي منل شوي، او هغه انتقادونه چې وو د اصلاحاتو د راوستلو په اړه وو، او اړتیا ده چې باید تعقیب او عملي شي. دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کیږي چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې رسنوی ته ویلي د هغه وروستي انتقادونه د نظام د اصلاح په هدفو او ډیر ژر به کابل ته راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې جنرال دوستم د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالعبدالله په قوم پالنې تورن کړي وو، او ویلي وو چې ولسمشر او اجرایي رئیس د وزارتونو په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، چې په خبره یې دا کار په هیواد کې د نامنویو د زیاتېدو لامل شوی. هغه همداراز دغه موضوع ته په اشاره چې حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ویشل شوی، ویلي وو چې د حکومت په ډیرو پریکړو کې ونډه نه لري. نه یوازې دا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دا ډول انتقادونه کړي، د حکومت اجرایي رئیس او د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي هم پر ولسمشر انتقادونه کړي دي، چې د څېړونکو په خبره دا ډول څرګندونې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کوي. وروسته له هغه چې دا ډول موضوعات رسنی شول، ډېرې اندېښنې رامنځته کړي، او د ملي شورا او مدني ټولنو غړو او عامو خلکو د نن په حکومت کې د دغو اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه. خو د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري مطرح شوي څرګندونې انتقادونه نه، بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلافات ښیي. زما په نظر که چیرې انتقاد دا ډول وي، نو اختلاف به یې جګړه وي. خلک یې په اندېښنه کړل او جنجالونه یې هم زیات شول. له دغو اختلافاتو څخه قومي موضوعات پورته شول. دا هر څه انتقاد نه شي کېدی، ځکه که چیرې انتقاد و، نو کولی شول چې ولسمشر سره یې مطرح کړي او د حل لپاره یې لاره عمومي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت مشران د ملي ګټو پسې نه ګرځي، او له همدې امله یې چې اختلافونه حل کېږي، نو هغه ته د انتقاد رنګ ورکوي. د سیاسي چارو شنونکي سید رحیم ستار ازادي راډیو ته وویل که چیرې د حکومت مشران د نظام د اصلاح او د ملي وحدت حکومت د تقویت په هڅه کې وي، نو باید صبر ولري او په دې ډول څرګندونو دي د خلکو ترمنځ اندېښنې نه راپاروي.
د اصلاحاتو خې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي له فساد سره د مبارزې برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. احمد ضیا مسعود چې د سه شنبې پر ورځې په کابل کې د خې حکومتوالۍ علمي او څېړنی سیمینار ته خبرې کولې ویل چې د فساد له راکمېدو پرته ښه حکومتوالۍ امکان نه لري. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازی په دې باور دی چې د نامنیو سیاسي اختلافونو او ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ پراخ فساد د دې سبب شوی چې افغانستان د بحران په لوري ولاړ شي. احمد ضیا مسعود د سه شنبې په ورځ د ښې حکومتوالۍ علمي او څېړنیز سیمینار ته وویل چې په ټولنه کې فساد د حکومت او ملت ترمنځ د فاصلې د زیاتوالي سبب شوی. هغه وایي چې د خلکو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اورې پرته ښه حکومتوالۍ امکان نه لري.
د ښې حکومتولۍ په منځ کې اقتصادي او سیاسي مسایل هم ډېر ژورې اړیکې لري، تر هغې چې موږ سیاستونه په رښتینې توګه ټولنیز او اقتصادي تغیرات رانولي. دا ډېره ستونزمنه ده چې موږ دې د ښې حکومتولۍ شاهدانو.
ښاغلی مسعود په دې باور دی چې په هېواد کې سنتي نظام د بودیجې د لګښت لپاره د کافي ظرفیت نشتوالی، اداري تراکم او د اصلاحاتو لپاره د ګام اخیستلو په وړاندې خنډونه د دې سبب شوي چې فساد دوام وکړي خې حکومتداری ته زمینه برابره نشي. د یو شمیر چارواکو لخوا په افغانستان کې د فساد په اړه اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې دا هیواد په نړیواله کچه هم په دې برخه کې ښه نوم نه لري. له دې وړاندې یوې غیر دولتي ادارې په خپلو څېړنو کې موندلي چې افغانان هر کال 4 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. په همدې حال کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې له شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان په فساد دریم ککړ هیواد بللی دی. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری وایي چې په هیواد کې د فساد په وړاندې مبارزه د شته څو ادارو کار نه دی، بلکې په دې اړه باید یو ښه مشارکت موجود وي.
مبارزه با فساد اداري و ایجاد حکومتداري خوب
له اداري فساد سره مبارزه او ښه حکومتولي یوازې د حکومتونو او فرمانونو په صادرولو او حتی په ځینو تدابیرو او بې بندوبارۍ نه کیږي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 10 بنسټونه فعال دي. حکومتي چارواکو ویلي چې د فساد دوسیو د څېړلو لپاره په دې وروستیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم فعال کړی چې کولی شي د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیې پرانیزي او په دې اړه عملاً کارونه روان دي. خو داسې انتقادونه هم شته چې په دې اړه ډېر کارونه نمایشي دي، نه هغه شان اساسي او جدي چې لازمه ده او خلک یې غوښتونکي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر اماتنینتینسکی د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې هغه خبرې رد کړې چې ګواکې روسیه له طالبانو سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په پرانستن کې وینا کې ویل چې ښاغلی مانتیتسکی د دوشنبې په ورځ ورسره کتلي او په دې اړه ورته وضاحت ورکړی دی. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې ورو.
په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په داسې حال کې کتلي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ موضوع بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې د روسیې سفیر د دوشنبې په ورځ ورسره کتلي او دا موضوع یې رد کړی چې ګنی روسیه له طالبانو سره همکاري لري. ښاغلی مسلم یار وویل چې د روسیې سفیر له ده سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوي دي.
پرون ماته د روسیې سفیر راغلی او هغې دغه تشویشونو په رابطه غوښته چې وضاحت راکړي. د هغوی وضاحت وشو او په وضاحت کې دا و چې کابلوف داسې کومه خبره نه ده کړې چې موږ د طالبانو سره کومکونه کوو، بلکې د طالبانو سره یو تماس تایید کړی دی او هغه زموږ یو پیلوټ بندي و او دغه پیلوټ لپاره چې موږ د افغان حکومت دغه وخت حکومت چې مشاور د امنیتي ملي سپنتاو اجازه اخیستې و موږ تماس نیولو.
دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل دی چې د دوی ګټې سره نږدې کوي. خو د زمیر کابلوف دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت غبرګون سره مخامخ شوې او همدارنګه په دې ورستیو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن روسیا او ایران تورن کړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي او ترې ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې ورستیو کې ویلي چې دوی په دې مسلې کې بې تفاوت نه دي پاتې شوي او وړاندې تر دې په همدې اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړي. په همدې حال کې بیا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د ټولو نړیوالو ملي موازینو خلاف او د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وه، نو ځکه روسیه اوس نه غواړي چې په دغه تېروتنه تایید کړي. افغان کارپو متي الله خروټ په دې اړه آزاد رادیو ته وویل
هېڅکله نه غواړي خپل اشتباه یا خپل لاسوهنه گویا هغه ته سبقې قانوني ورکی او هغه تایید کړي. نو بنان دوی هلته دې مسئله انکار وکړل او دا خبرې مطرح کړي چې گویا دا پخوانۍ خبره ده، اما بیا هم شواهد وجود لري چې د افغانستان هغه جبهاتو کې چې همدا اوس جګړه ادامه لري، په خصوص د ایران د اسلامي دولت په سرحدي ولایتو کې، هلته عملا هم روسیه تحرکات لري او هم ایران تحرکات لري.
ښاغلی خروټي همدارنګه ویل که چیرې په افغانستان کې د روسیې دغه لاسوهنې پراخ شي، دا به د افغانستان جګړه بلې لسیزې ته هم وغځوي. خو د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له روسي چارواکو سره په جدي ډول په دې اړه خبرې وکړي او د حوالې اساسي لارې چارې پیدا کړي.
د ناجیه صاحب په رپورت کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي چې له ده سره د روسیې د سفیر په کتنه کې الکساندر مانتیسکي چې د روسیې سفیر دی په کابل کې ویلي چې روسیا له طالبانو سره همکاري نه لري. دوستانو څلور نیم بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې پورې تړلې هغه درې تنه بریدګر نیولې چې د هند پر کنسولګرۍ د برید پلان درلود. د افغان حکومت اجرایي رئیس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه بولي چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي په راتلونکي کلونو کې باید د پاکستان پر ځای له هند سره د کندهار څخه په سوداګرۍ کې زیاتوالی راسي. د کندز سیمې چارواکي وایي د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي سو. د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کېږي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هغه و د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیو د نوي صدر اعظم په توګه ګمارلې دی. او د تاجکستان چارواکو په هغه وخت کې د ازادي رادیو هغه شپږو کارکونکو ته بیرته د فعالیت جواز لیکونه ورکړي چې لس ورځې وړاندې یې ترې اخیستي وو.
سپورتي خبرونه مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کل شوی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د انګلستان الف لوبډلې سره څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي ښار کې ترسره کیږي.
د هیواد ملي لوبډله د مال په متحده اماراتو کې ده چې د خپل تمرینات سره کوي. ملي لوبډله د دې الف لوبډلې سره په یو څلور ورځنۍ سیالي د دې په تاسې سره کوي. ان شاء الله تم د دسمبر باندې ان شاء الله وړاندې
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له دغې لوبې وروسته د متحده عربي اماراتو له ټیم سره درې نورې شل اوره سیالۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې د سیالۍ د چمتووالي لپاره تمریناتي سیالۍ ترسره کوي. د افغان روزونکو لخوا د والیبال د روزنې کورس دویم پړاو نن پای ته ورسید. د دغه کورس مسؤول یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل په دغه 15 ورځنی کورس کې د والیبال لومړی درجه 25 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه او له ازموینې وروسته دغه روزونکو ته د فراغت سندونه هم ورکړل شول. ښاغلی صادق د دغه ډول کورسونو جوړېدل په هیواد کې د والیبال د ودې لپاره مهم ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې دغه روزنیز کورس لومړی پړاو یو اونۍ مخکې په آنلاین ډول ترسره شوی او ټاکل شوی دی. اروپا د اتل ولی لیگ په لړ کې د هسپانیا د ریال مادرید او د جرمنی د بورسیا دورتموند ټیمونه سره لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې پیلېږي. د یادونې وړ ده چې د ریال مادرید ټیم باید دغه لوبه 80% وګټي، ځکه دغه سیالي د هسپانیا د ریال مادرید په استډیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام هم مهیروي. د افغانستان په ختیځ ولایت نورستان کې چارواکي له ځایي مشرانو غواړي د اسلامي دولت په نامه سخدري زیدلې یادایش د جنگیالیو د نفوس پراخېدو په مخنیوي کې همکاري وکړي. دا خبره په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکې ځانګړو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې سخدریزي اتد شوي او د نویو پناه ځایونو په لټه کې دي. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
د نورستان والی وایي داعش ډله غواړي په ننګرهار کې له فعالیت وروسته په نورستان کې فعالیت پیل کړي او د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره د نورستان په ټولو سیمو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
موږ د داعش په خلاف یو کمپاین په لاره اچولی دی چې مخکې خلک د هغوی په مورد کې معلومات ولري او د هغوی په دغه بعضې شعارونو باندې ونه غولېږي. نو د دې لپاره مو همیشه د قومي مشرانو، علما کرامو غونډو ته په ولسوالیو کې، په نورو محافلو کې، په دینی موعظو کې دې مسایلو ته ځای ورکړی دی چې ولسونه باید د هغوی په مورد کې قوي او کافي معلومات ولري.
ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې داعش په ناببره له نامعلومه ځای نه راځي چې په وسلو سنبال راسي او حملې وکړي، بلکه تر هغه مخکې به د خپل ځان لپاره د ځای پیدا کولو په خاطر کمپاینونه کوي او هڅه به کوي چې په کلیو او محلاتو کې خپل ملاتړ ومومي. دی وایي دا کمپاین به د دغه کارونو د مخنیوي په مقصد پلوي. دی وایي چې ډاډه دی د نورستان ولسونه له حکومت سره ولاړ دي او داسې خلکو ته به د نورستان په خاوره کې ځای ورنه کړي. په دې اړه چې آیا ولسي پاڅونونه او داسې ورته کمپاینونه څومره په بریالیتوب عملي کېدای سي او آیا حکومت به تر پایه د ځایي خلکو ملاتړ وکړي چې هغوی د داعش نفوس ته نی ووایي، په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي ډاکټر پروین نورستانی وایي د دې اقدام هرکلی کوي ځکه داسې هڅې به د ولسونو او حکومت ترمنځ واټن کم کړي او پر حکومت به د خلکو باور زیات سي. که ولایتي چارواکي له خلکو سره همکار واوسي، خلک کولای سي اعتماد ولري او د همدې اعتماد له مخې هغوی کولای سي له مخالفینو سره په ډاډه زړه جګړه هم وکړي. په داسې حال کې که حکومتي ملاتړ نه وي، هغوی به په څه مبارزه وکړي؟ په تش لاس نسي کولای. که مرکزي او محلي حکومت له دوی سره مستقیمه رابطه ولري، دا اقدام به ښې پایلې ولري.
خو
دا وایي چې له بده مرغه تیر کال په وایګل ولسوالۍ کې خلک دې ته تیار شول چې د سختریزو پر وړاندې ولسي پاڅون وکړي. حکومت ورسره ژمنه وکړه خو پر خپله ژمنه ونه درید او دا موضوع په ټوله سیمه کې خپره سوه او هغوی له مخالفتونو سره مخامخ شول او ننګرهار ته کډه شول. د نورستان والی وایي چې په نورستان کې اوس مهال داعش حضور نه لري او دا یو معلوماتي کمپاین دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چارواکي بیره لري چې مذهبي روابط شایي په نورستان کې ځینې خلک وهڅوي چې له داعش سره د خوندي ځای او خړو مرسته وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نورستان په وانا ولسوالۍ کې ډیری اوسیدونکي سلفي مذهبي دي چې وهابي مذهب ته ورته مفکوره ده، خو طالبان د سني مذهب د حنفي مکتب پلوي کوي. د نورستان والی وایي چې دغه حکومتي کمپاین د داعش د احتمالي حضور د مخنیوي لپاره پلی سوی دی چې خلکو ته معلومات ورکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ډیری اوسیدونکو چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به هیڅکله جنگیالیو ته په خپلو سیمو او کورونو کې ځای ورنه کړي، ځکه دا به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مخ د دوی سیمو ته واړوي چې په جګړه کې به ملکیان هم تلفات ورکوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سعودي عربستان د یو افغان په شمول 15 تنه ایران ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه د سه شنبې پر سعودي رسنیو رپورټ خپور کړ. څارونکو وایي د سعودي دا اقدام به د ایران سره د دې هیواد خرابې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. اجمل ان پې رپورټ برابر کړی دی.
پر 15 هغو سربیره چې ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوي دي، 15 تنه نور په ریاض کې وي ځانګړې جنایي محکمې له شپږو میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې په بند هم محکوم کړی دي. رویټرز خبري اژانس د سعودي د رسنیو په حواله وایي په تورونو کسانو کې 13 تنه د سعودي شیات به یو ایراني او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو او د روان کال د فبروري په میاشت کې محاکمه پیل شوه. رپورت وایي چې محکوم شوي کسان د استناف غوښتنه کولی شي او پر هغو چې د اعدام پریکړه شوې باید د سعودي پاچاهۍ تایید کړي. له بله پلوه سعودي ایران ته د جاسوسۍ په جرم په داسې حال کې ګڼ شمېر کسان محکوموي چې د ایران او سعودي ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ډېرې کړکېچنې دي. روشرز خبری آژانس وایي سعودي او ایران دواړه د سیمه ییزو قوتونو په توګه په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلو کې په سیالۍ بوخت دي. د جنوري په میاشت کې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو مشهور شیعه ملا چې د پولیسو په وژنه کې ښکېل بلل شوی و اعدام کړ. د دې شیعه ملا اعدام په ایران کې د سعودي پر سفارت د اعتراض کوونکو د برید سبب شو چې ورسره ریاض له تهران سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. د سعودي رسنیو ویلي په هغه کسانو کې چې ایران ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوي ډېر یې د سعودي عربستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو پخواني کارکوونکي دي. سعودي رسنیو ویلي چې پر محکوم شوو کسانو تور دی چې د جاسوسۍ یوه کړۍ یې رامنځته کړې وه او ایران ته یې د سعودي حساس پوځي او امنیتي معلومات انتقال کړي. پر دې کسانو همدارنګه تور پورې شوی چې ایران ته د دې معلوماتو په ورکولو سره د سعودي اقتصادي ګټې زیانمنې کړې او په دې هیواد کې ټولنیز نظم له خطر سره مخ کړی او فرقه یي شخړو ته یې لمنه وهلې. په دوی همدارنګه د سعودي عربستان د قطیف په سیمه کې چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د اعتراضونو د ملاتړ تور هم پورې شوی دی. په نیول شوو کسانو کې د پوهنتون یو سپینګیری استاد، د ماشومانو یو ډاکټر، یو بانکدار او دوه ملایان هم شامل دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسیده د بیا د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کوله شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. کتا سم خپل ورکشوی عزیز لټوي کول شي چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه ټلیفوني پیغام لن وای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل نمونه اخلي او پرسې دغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مو باسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون نوکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه آزادي رادیو څخه په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو اوس پر ورسېدو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ګارانتی ازادي رادیو کارتون کاوریدم کو سلام یم والله سلام مې یو عزیز دا کشاف نامه د کارتال دلای یې نمبر او زنګ ووګي دا لس ول سال کې چې ورخت چې پروا یا درو در سی او سال سنجو ساعت دیر یا کشای نوم د انور ورور د امام شاه زوی د کار تیر تا په دې کارتا ته معلومات په دې نمبر او زنګ ووګي 0 و 5 0 0 واویا درودیر یو سل پنجوس اته درد مهربانی لمه خدا نمبر و زنګ وګی د محمد شاه زوی د انور ورور د کسای نوم د دوخته په امان ته اولاد معنی د کلی و چې څنګه
زکریا عبد السلام د زابل ولایت د ځای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه 22 کال کیږي لکور نظر کتره ایتم ده شزه د د پتام شپې سبا کوي. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته د په حق معلومات شي دی و دغه شمیرې ته زنګ ووي او په اخري کې خبره دا ده چې جمعه خان سیده د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورور ته د په حق معلومات لطفاً دی و دغه شمیرې ته زنګ ووي 0 اویا 5 2 0 2 2 4 5 خپل شمیره زل بیا تکراروم 0 اویا 5 2 0 2 2 4 5.
سلام علیکم. زه د کونه احمد الله د کونه ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تره یو بل نفر ورسره دی په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تره، او بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي: 0 4 7 3 8 9. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0 4 7 3 8 9.
زه عجب الله د کندهار د ولایت څخه زنګ وهم. ما د یو اکا زوی دی د سجا محمد په نامه، دا 4 کاله کېږي د کور نظراکه دی. چار مسلمان ور د دغه سجا محمد په نامه معلومات لري. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 4 7 9.
زه اجی عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د 15 کالو دی. 4 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. نوم یې بارام دی، په رنګ سور بخون دی. پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسئ. زما شمېره د تلیفون 0 8 2 8 10 1 4 4. بل شمېره ده 0 8 10 5 5. بل شمېره ده د تلیفون 0 8 2 10 8 5.
ما یو ورور دی، سمد نومېږي. تقریبا 15 کاله عمر لري. دا 6 میاشتې کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. که هر څوک اتفاق له معلومات ولري ورته دغه شماره کې زنګ راته ووایي، که دی خپله دا اعلان اوري، او که بل څوک د په اړه معلومات لري ور دغه شماره کې زنګ راته ووایي: 0 8 3 1 1 9. شماره ور بیا تکراروم: 0 8 3 1 1 9. زه محمد سید کندهار ولایت خبر کوم چې زما ورور عبدالسلام عبدالسمد میر عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی. که دی خپله دا اعلان وي که هر مسلمان به دپاره معلومات لري، مهرباني له مخې په دغه شماره زنګ راته ووایي: 0 8 3 1 1 9. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خان داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټ سیمې اوسېدونکی د عزیزنا جان د کلي. زما یو ورور ورک شوی دی. د دې ورځ په نامه 10 کلن ځوان دی. 11 کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري، او یو نیمه میاشت کېږي له کوره ورک شوی دی. تری تم دی، هېڅ تری کې نشته. که هر مسلمان ورور دلی وي، او یا ورمعلم وي، یا خارج کې، یا داخل وي، یا مړ یا ژوندی، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
د ولسمشر په نصیب هلمند ولایت کې سره تماس سمایو محمد چاډ د کلیجی پالیکو مشهور دی چې د اشکال کې د کور څخه نظارت کوي چې هر څوک په تاسو معلومات لري او سره یې زموږ سره دی په دغه اړیکه شمیره 02-02-85-1-3-و د خیره مکتب کې مرحوم زیدی او د عبدالحسن او اسامه الدین ورور دی بلکې هر څوک چې په تاسو معلومات لري زموږ سره بیا شمیره تکراروم 02-02-85-1-3-و او بل زموږ یو قریب دی چې د صبر په نامه یو کال کیږي نظاره کړې ده د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ او د چنګزو د کلي دی د ماسینر خونزوی دی تقریبا د تلس کالو په عمر کې دغه یو کال کیږي نظاره کړې شوی دی چې هر څوک د پاکه معلومات لري سم په مخکنی شمېره د زموږ اړیکې ونیسي 02-02-85-1-3-و د مولوی سفر مرغ صاحب او مولوی زاودین صاحب او د ملاوجین اخون ورو دی نو که هر څوک معلومات لري دور اصلاح کوي رسی جایزه ګټلای شي.
سلام علیکم زه خپل سلام آزادی و ټول کارګونکو ته وړاندې کوم. زما له دغه خلکو ته دغه یوه ده چې دا خپل د ورکو خلکو په په پدرسنګ اخته دي او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې مانا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دي و خبرې دی توجه نه کوي د دغه خلکو ته هم نور ایله دغه ځای چې وینې دغه خلک نه په عذابوي او چې وینې د خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي هغه خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دې بیا دا چل وکړي چې ورسې د چا و
السلام علیکم ما دا کا ضرورت کوي د شبیر په نامه دی دا درې میاشت کېږي چې دا سبرت کې نادره کوي چې معلومات لري په دغه شمېر زنګ اتوي صفر اویا یو اویا دوه اویا پنځوس یو پنځوس څو سلام
السلام علیکم ما یو دې نور خان مشهور په منشار صدر کاله کې چې د نوی نایب سکندر ولایت نن نایب سمګر کوي تاسو کې په اړه معلومات لري له مرسل په دغه شمیرو تماس ونیسئ سپاره بیا تاسو تلویش شپته نو سو درو تلویش
سلام علیکم آزادی رادیو ته سلام تقدیم نو ما زه یو رول لرم چې د کندوز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک شوی ده په ژبه باندې ګونګای ده د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه درک شوی د کلي نوم چاغر نوم ایښه او د زه د ټلیفون شماره درکم صفر اویا اته اویا شپږویش څلور سوه درویش بله شماره ده صفر هفتاد و نه چل چار اش صد و نود و نو شست و هشت د ما د ورور دا هلک چې ورک شوی ده نور محمد نومېږي د ما ورور ده د کندوز د ولایت نه ولسوالۍ امام صاحب قریه چاغر د از جنگ کندوز دو روز پیش گم شده هر کسی که درکش داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به این شماره تماس بگیره شیرینیش داده میشه
الو السلام علیکم زما زیم احمد خان مشور په منشاه د څلور کال کې چې د کندهار ولایت د مين نایس نه درک شوې هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېش شپېته نه سو درې څلوېش
زه حاجی مجاور د کاپ بشا ولایت ولسوالۍ اعلی سین خبرې کوم زما یو ځای چې د ادرس ماشي دی چې د غنان نن خوشو دی مز خوشو دی که چا دې په دې ادرس دې دغه شبار باندې وږي سفر وایا سلوش مت پنځه دې سفر دوا وسلام
السلام علیکم علي محمد دم دې پکتیا له زرمت نه دغه کار ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم تاسو زما ورور پنوم د زازي تقریبا نه کاله د مخله کور وته له دې درکه شوې ده زما ورور دغه خپل نوم ځان نه معرفي کوي تر دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او یې پیژني باز نه کې ده دي پرمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګټه یې مخکې ځخ مشاهدې به تکه ګروه شوې ده کله یې زما غږ خپل اوري او یې دې د پیژان دی اوري زمانوي ورور له مخې د پلان به شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش د خدای په امان
زما پیغام دغه دی چې زما ورور جلیل دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی که څوک په دغه پته معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووي ازادي راډیو سره موږ په ټولټ شمیره دی ازادي راډیو موږ هم په مشوره وځم سره الله نن نس زما نوم جلیل دی زه د چرچینو ول زوالي سره څنګه موږ غوښنې دي ازادي راډیو ته وسلام ازادي راډیو سره موږ دا غوښتن چارو مارو پر موږ پیغام نه خوړ ته موږ د ازادي راډیو ډیر منن دوی موږ دا ډیر ته کې بده ته کې وو ازادي راډیو ته موږ دا پیغام دی چې زه ته زه موږ پیغام خوړ ته د چرچینو ول زوالي سره څنګه غوښنې دي د خوګان وسه والسلام ازادي راډیو ته پیټر امي په غن نه خور
السلام علیکم زما جان د کندهار ولایت خبره کوم دا پیغام ته سپرزم ما یو ماماده چې وکړه د شوروي په وخت کې و چې پته معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان ورارګانو سره دی دوی هر څوک د دوی په اړه معلومات لري یا بل څوک هم د دوی په اړه معلومات لري ما ته یادې خپل ما هغه غږ اوري ما سره دې په دغه شماره لیکونی 0 1 3 1 5 8 9 6 4 ټلیفون شماره یې ځل بیا 0 1 3 1 5 8 9 6 4 والسلام آزادی راډیو زندہ باد.
السلام علیکم. زه دلاور دی داود زوی د اجبرات مسی دی پکتیکا ولایت متاخم ولسوالی دی پتیخلو دی کلی تاسو رب تماس کیم. زما یو ورور د نصرالله نومیږي د 12 کاله کېږي چې نادرکه سوی ده او ټول کور ډېر څه پریشان او خفه ده. که هر چا ته یې په اړه معلومات یې د مهربانۍ له مخې د موږ ته په دې شمېره ټېلیفون وکړي 0 1 9 1 1 4 0 2 0 1 9 1 1 4 0 2 500,000 په جایزه هم ده که چا ما باندې زیری وکړو. وسلام.
بله السلام علیکم. ما یو ورور دی په نامه د نعمت الله نومیږي د هلمند د ولایت مسکرات ولسوالۍ شیر اکا زوی دی. که چا را پیدا کړي د دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. 100,000 افغانۍ انعام دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
شي زمنګ لپو کې دې زالیو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې زالیو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې زالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کله مو چنار نلری غرمو نختر نلری چنار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری